په استودیو سلام شي پرسه
فرشته جان ته دي ستړې نه یې د ازادي راډیو د دې صد خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي وړاندې د کندوز د ښار د جګړې په اړه تازه معلومات در سره شریکو خو لومړی به خبرونو ته تم شو سید کمال شاه عارف اوروي
اسر کې د خبرونو سرچکی د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نمول سوی والی لخپل چلويش ملګرو سره په یو هوایي برید کې وجل سوی دی افغان چارواکي وايي د کندز په ښار کې تیر شپه د تصفیه عملیات پر مهال دیش طالبان وجلی او لاس تنه یې نیولې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د څلور کلنۍ کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړل د خبرونو تفصیل د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نمول سوی والی لخپل چلويش ملګرو سره په هوایي برید کې وجل سوی دی د کورنۍ چارو وزارت ویاندوی دغه کسان د جمع په ماښام د بدخشان د بهرک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وجل سوی دی د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل د طالبانو نمول سوی والی قاری فصیح الدین نومیده چې په بدخشان کې پر زیاتو جنایتونو کې لاس درلود وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي افغان چارواکي وايي چې د کندوز په ښار کې تیر شپه د تصفیه عملیات پر مهال دیرش طالبان وژل دي او لس تنه یې نیولې دي د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ طالبان ونیوه او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل د کندوز امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه له ورځې راپه دې خوا په کندوز کې د وژل سوو طالبانو شمیر 300 ته رسیدلی دی د افغانستان اجرایی ریاست وای په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت د 4500 بې ځای سو کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه سوي ده د دغه ریاست لخوا په خبر سوي اعلان کې راغلي چې د دغه ریاست په پرونی غونډه کې چې مشر د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق کوله د بدخشان او تخار ولایتونو د اضطراری حالاتو کمیټې دفترونو موظف سول چې د کندوز ولایت بې ځای سو ته نقدي او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي په کندوز ښار کې لتیر د شنبه راهیسې شخړې او نامیده چې لکه بلې په دې ښار کې د خلکو عادي ژوند اغیزمن سوی کاروبار ټکنې سوی او په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه سوی دي بې ځای سوی کورنۍ شکایت لري چې تر اوسه عاجلې او اړینې مرستې نه دي ورسره سوی د بغلان امنیتي چارواکي وايي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال طالبانو د څلور ورځنۍ محاصرې ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل یاد مرستندوی ځواکونه چې د تیرو څلور ورځو راپه دې خوا په دغه ولایت کې د وسلوال طالبان لخوا محاصره وو تیر ورځ د طالبانو د محاصرې تر ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل ټاکل سوی یاد امنیتي ځواکونه کندوز ته په رسېدو سره له دغه ولایت څخه د وسلوال طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړي په کندوز ښار کې د تیرو 15 ورځو راپه دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې مشر وايي هغه محلي خبريالان چې په کندوز کې د ورستۍ جګړو له کبله نور ولایتونو ته بې ځای سي وو په بد وضعیت کې دي د دې ټولنې مشر فهیم دشتي ازادي راډیو ته ویل چې دوی له دولت او نورو ادارو څخه غوښتنه کړې څو د دوه خبريالانو وضعیت ته پام وکړي د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه وايي په کندوز ولایت کې د ورستۍ جګړو له کبله د محلي او نړیوال رسنۍ خبريالان مجبور شوي کابل بغلان تخار او بلخ ولایتونو ته کډه سي فهم د شوي تر اوسه افغان دولت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور افغان چارواکو په دې برخه کې همکاري نه ده کړې د بغلان امنیتي چارواکي وایي د ولایت د تلاورپاک ولسوالۍ د بیرتنیول په هدف عملیات پیل کړي دي د بغلان امنیه قومندان عبدالجبار پر دلی ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات تیر ورځ را پدې خوا پیل سوی او ډیر شر به د ولسوالۍ بیرته د وسلوال طالبانو څخه ونیسي وسلوال طالبانو دوی ورځې مخکې تر سخت جګړه ورسته د دې ولایت د تلاورپاک ولسوالۍ ونیوله بیا هم اشاره غلاست د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د څلور کلنۍ کورنۍ جګړې په باب ورو د روسیې وروستي نظریات رد کړل او یو ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د سوریه په مسله کې د روسیې چلند د غمیزي خواته دستور ورکول دي
د کاینز اف ایر سټرایکس دی وای دغه ډول هوای بریدونه چې د منځلاریو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې داخله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د امریکا پروګرام چې د سوریه منځلاري مخالفان بروزي او تجهیزوي هغه څه چې شای نتیجه نه ده ورکړي. ایران د بحرین له ډیپلوماټ ووشتل چې د دوی له خاوري ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنی چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ټول چې په دوه اویا ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بومي بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېر اونۍ مرکز مینامی ته نږدې د بمونو د جوړېدو یوه فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پیښې تر شا دی. ایران دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. د بهرنیو چارو دوه وزیرانو او د سوری او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. جان کیری او جواد ظریف له خپلو سلاکارانو وغوښتل چې له کوټې ووځي څو یو په یو وژغېږي او بیا تر غونډې وروسته دوی توضیحات ورنه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. دا دوهم ځل دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوی سره کتلې دي. یوه ایرانی چارواکی بیا وویل چې جان کیری او جواد ظریف د سوریه د شخړې په اړه او هلته د روسیې د هوایي بریدونو په باره کې خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان کې د اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سری محکمې د سې شنبه په ورځ په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سخت دریځي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې تر اوږدمهالي کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل سوی و روانه میاشت په اوکراین کې وسی، شاید د اوکراین په ختیځ کې له روسپالو بیتل غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وځنډیږي. یاغي هم په پام کې لري تر خپلې ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیځ حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په مینسک کې لاسلیک سوی تر پوښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره تر کتنې وروسته وکړې. اولاند ول انتخابات په زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د اوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وسي چې د مینسک موافقې ته پکې درناوی نه وي سوی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د کندوز شار د جګړې له تازه جزئیاتو خبرو او له سیمې د ازادي راډیو خبريال په ټلیفون را سره ده. شیبه وروسته کندوز ته ورزو او د کندوز د جګړې حال به له خپل خبريال له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د کورونا یو چارو د وزارت ویاند وایي
پښتونستان په لښتا ډېر شمېر د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس.
صدیق صدیقي کندوز ته د تازه ځواکونو د رسېدو خبر درکوي. بلور ته مو د بدخشان لپاره د طالبانو د نومول شوی والی او د هغه د نجدي څلويشت ملګرو له وژلو خبرو. له جګړې لرې به دا واوري چې د خوست ښاروالي عواید زیات شوي او خوستیان وایي دا پیسې دې د خوست په نیمګړیو پروژو ولګول شي.
د مرکزی دولت نه موږ د هیلو دو چې هغه پروژې چې د خوښ شروالۍ ډیزاین کړي دي او هغه عواید چې د شروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په یغه پروژې باندې ولګول شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې لویدیز په سوریه کې د روسي هوایي بمباری تاندېشمن دی او په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساس په ځاښ سب شوی پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ساس یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. نمړی به ورشو د افغانستان شمال ختیځ د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د جګړې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیره شپه مو د کندوز ښار د هوایي ځواکونو د سخت بمبارد لاندې وو، همدارنګه زبکلي ځواکونو عملیات هم په سیمه کې روان وو. د کندوز د امنیت قمانډانۍ ویان صاحب سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د خاکنۍ سیمه، همدارنګه د سپیزر چمن شاوخوا او د خان آباد بندر یو شمېر سیمې نیولې دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. همدارنګه د کندوز د عامي روغتیا رئیس ډاکټر صاحب مختار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تېره شپه بمباردۍ کې د سرحد ډاکترانو روغتونه هم د بمبو لاندې راغلی ده، چې په نتیجه کې یو شمېر ډاکترانو او ناروغه کسان هغه ټپیان هم وژل شوي دي، خو دقیق شمېر یې معلوم نه ده. اما صاحب مختار وویل چې په څلور ورځو عملیاتو کې
تاسو ویل سید په هوایی بمباری کې آواز مو سم ونه اوریدل شو، په هوایی بمباری کې په روغتون باندې بمبار شوی؟
بلې، هو په هوایی بمبار کې د روغتون هم د چې په دغه کې ناروغه کسان هم او ډاکتران هم وژل شوي دي، خو کندوز د امنیت قمانډانۍ ویان صاحب سرور حسیني وایي چې په دغه روغتون کې چې ده وسلوالو طالبانو سنګر نیولی و، ځکه دغه د هدف لاندې راغلی.
تاسو د تیر شپې د جګړې خبرې کولې، نن ورځ نن سهار هم د کندوز په ښار کې جګړه روانه ده؟
بلې، اوس مهال هم د کندوز ښار په بندر کې د زر شاوخوا تخارستان مدرسې سره بندر خرمت کې د کندوز خرچانګ سره وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. اوس وایي چې ښار د بنو باندې ده او بونه د لوګي د خطرېږي.
آریان صاحب، ږغ مو یو څه جار سو، لطفا چېرته خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکئ. او همداراز جنرال صاحب امرخیل له کابله په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب محترم، د کندوز د جګړې په اړه باندې تاسو هم په دې تېرو له دوشنبې ورځې را په دې خوا راپورونه اورئ، څرنګه د یو تجربه کار پوځي افسر په صفت باندې دغه جګړه افغان ځواکونو سمه مخته وړې ده او کنه نواقص پکې ډېر دي؟
ولا څنګه چې لیدل کېږي نواقص لري، نواقص ډېر عمده نواقص دي، ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده. دغه حالت چې ګرد مازر له نږدې نه مې نه دی لیدلی، خو لکه خبرونه چې اورم دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپیر احاطه نه کار اخیستی وی، کندوز ښار یې د څلورو خواوو نه احاطه کړی وی، او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي او بمبار د هوایي نه، ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه، هغه تلفات زیات
البته. جنرال صاحب، بله جنرال صاحب، تیر ورځ مو کوم راپورونه درلودل د ازادي راډیو د راپورونو لمخې امنیتي ځواکونو ویلي اوس اشاره تقریبا په یو ډول محاصره کړی ده، په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې، او په هوایي بمباري کې هم دا اولین خبر دی چې دا اوس مو واورېدو چې په روغتون کې ځینې کسان لګېدلي دي، لیکن تر دې مخکې د تیر ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خبره شوي. آیا ممکنه ده وبخشئ زما سوال ده، آیا ممکنه ده چې د یو ښار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وزل شي؟
نو هوایي بمبار داسې ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي، که چېرته داسې وي چې نقطه‌یي اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف، هلته بیا کیدای شي چې دا دقیق وي، اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري. هغه بیا صرف د توچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته، ولکه بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي، ضرر ډېر زیات رسوي، ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي. نو خبره دا ده چې دلته خو د هوایي ضربې چې دي دوه شکله لري، یو شکل د بمبار دی، یو شکل د انداخ پر ماشیندار ده. بعضې هلیکوپترونه چې ماشیندارونه لري هغه کولی شي چې نقطه یي اهداف له بینه ویسي. خو دلته یو مشکل چې شته، کله چې دا خلک راداخل شوي دي اکثرا موضعیې نیولي دي، نو د دغو موضوع دپاره زه فکر کوم چې دوی حملات نو زه نه وم له نږدې، ما نهدلي خبرونه تعقیبوم. اوس دا اوس دوی ویلي چې مسجد تخارستان د غذایي کې زه بلد یم، ځکه یو وخت کې زه ورغلی وم کندوز ته، ما دا د ښار نجلۍ ده، د تخارستان تقریبا د ښار په مابین کې ده او دغه نه دې خواته دغه لویه چارهیي نه دې خواته جنوب خواته ده. خو په دې خاطر ما ویلي چې د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنې له میدان هوایي نه شروع کړې وه، همداسې تر بالاحصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي، ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده، طالبان السنګر نیولی ده. دوی د شار له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای.
جنرال صاحب، بله جنرال صاحب محترم، تاسو ویلی چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای. فکر نه کوئ چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا وه، او که چېرته دغه جنگ تمدید شي وش سي د ښار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به له ډیرو سختو مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي؟
بالکل، د تا خبره دقیقه خبره ده. اوس هم دا جګړه اوږدېږي، اوس هم له یوې خوا له یوې جنانه چې شروع کېږي دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي، معنا ورکوي، منډه اخلي، ځي له یوه موضع نه بلې ته، له بلې موضع نه بلې ته. دا خو داسې شکل دی، دلته خو زیاتره وسایط نشته چې د وسایط ټانکونه یا بلې دا شیان نشته، کوي هم هغه د دولت سره وي. خو د ما مطلب داسې ده که له هرې خوا دوی راداخل شوي وای دا مقاومت کمېده، اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي، نه مقاومت ډېرېږي.
بله جنرال صاحب، همدا پوښتنه به له خپل خبریاله وکړو. اجمل آریان، څرنګه د کندوز په ښار کې له یوې خوا جګړه روانه ده او کنه له مختلفو لارو افغان ځواکونو د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد عملیات پیل کړي؟
د کندوز د امنیت قمانداني د ویان په خبره چې افغان ځواکونو د کندوز هوایي ډګر له خوا نه یعنې صدارک له لورې نه عملیات پیل کړي دي، او دې خوا نه د دورې لاندې ده، یعنې د شعبه مدرسې له خوا نه، او اخوا یې د خوږ مشهد له سیمې لاندې چې دغه درې واړه سیمې د کندوز جنوب لور ته پرتې دي. دوی دغه درې سیمونه عملیات پیل کړي دي. اوس مهال افغان ځواکونه د ماشد سینما سره همدارنګه خان آباد بندر کې ما چې مخکې مو ویلې تخارستان مدرسې سره، دلته افغان ځواکونه دي. خو سړک هغه غاړې چې شمالي لوری کې دلته وسلوال طالبان دي لا هم جګړه روانه ده. خو بلې خوا ته ځایي اوسېدونکو وویل چې بېګا درنه بمبارۍ په سیمه کې روانه وه او طالبان له ښار څخه وتلي وو، یعنې په ښار کې هېڅ نه وو شمالي لوري ته. دوی وایي چې که افغان ځواکونه هغه مهال د شپې راننوتي وای شمالي برخې دوی نیولی شوی. خو اوس له سیمې څخه ازادي راډیو ته خلکو وویل چې دغه اوس 8 بجې 9 بجې شاوخوا بېرته طالبان شمالي سیمې ته راغلل، بیا دغه
آریان صاحب مننه. جنرال صاحب امرخیل ته به ورشو. جنرال صاحب امرخیل، دا د کندوز په جګړه کې چې له لرې ورته ګورو، یو داسې شی ده فرضاً خلک ځینې غوښتنې لري، مثلا لکه څرنګه چې مو دا اوس خبریال ته د کندوز د ښار اوسېدونکو ویلي دي چې باید داسې سوي وای، باید داسې سوي وای. تېره ورځ که په یاد وي ولسمشر اشرف غني ورمو ورس دا خبره وکړه، یو خبریال ته وویل چې هر څوک ته لزان نه جنرال نه جوړوي، څنګه تاسو څه وایست؟
بالکل زه دې خبرې سره کامل موافق یم. افغانستان یو تجربه لیدلې ده، دې تجربې په اساس باندې که موږ چېرته د خپل امنیتي قوتونو د وظایفو او صلاحیتو کې مداخله وکړو، بیا دغه جګړه امکان لري چې په بد حالت ته راوګرځي. نو په دې خاطر باندې هر قماندان، هر عامر، مخلوقات قرار ورکولو او د جګړې د سوق اداره کولو لپاره خپل مفکوره لري د استخباراتو په اساس باندې د خاصي معلوماتو په اساس باندې د دښمن د حرکاتو په اساس باندې د خپل فیصله کوي دا ډېره ښه خبره کړې چې هر سړی د ځوانو جنرال نه جوړوي هر سړی د نظریات نه ورکوي نظریات هغه څوک ورکوي چې اول په نظامي لحاظ دی مسلکي سړی وي تحصیلات کړي او تجربه د جګړې ولري ما دا خبره چې تا ته وکړه په دې خاطر وکړه چې زما د کندوز جګړه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په یاد ده چې زه هلته وم هلته هم یو دفعه مخالفینو دغه ښار اشغال کړ اما په دوه نیم ساعتو کې اڅک صاحب خدای دې ژوندی لري عمر ورکړ دغه جګړه یې ولټله او دوی له ښاره وویسته او په دې صورت یې وویستله که زه دا ما درته تعریف کړه
بلې
چې زه هلته موجود وم د ما په یاد دي دا خبره
جنرال صاحب د هغه وخت او د اوس په جګړې کې یو فرق وړمه ورځ یو صاحب منصب له کندوز چې خپل نوم یې نه یادوه ازادي راډیو ته وویل ما خپل خبرې ورسره وکړې هغه وویل چې ستونزه دا ځل دا ده چې د طالبانو ځواکونه چې چېرته راګیر شوي دي چې په ډېرې تنګې محاصرې کې مواقع شوي دي ځانونه نه تسلیموي نو مجبور یو چې تر هغو پورې جنگ ته دوام وکړو چې دا نفر تلف شي او له منځه ولاړ شي اما د مجاهدینو په وخت کې چې په کندوز کې جګړه روانه وه د ډاکټر نجیب له ځواکونو سره په هغه وخت کې ډېر کله به داسې و چې فشار به پرې راغی مجاهدین به ووتل که څرنګه
داسې و چې هغه وخت کې هم داسې اکثره ونه شو وتلی په مجرد چې ابتدا د جګړې خو زه شاهد یم د هغه وخت دوی کاملا خوار نیولی و دغه یې نیولی و حتی په دوره کې یو صاحب منصب د څارندوی و چې هغه مقاومت کاوه او زه په وخت کې میدان هوایي کې وم زما ښه په یاد دي دا خبره نو زه درته وایم چې هلته هم داسې نه و چې دوی ټول ووتې یا دوی مکمل دغه کاوه مقاومت کاوه مکمل بعضې ځای کې مقاومتونه و واقعا تر هغه پورې چې له بینه لاړه اما بعض ځای دوی مجرد چې حمله شروع شوه په تیښته کې شو ځکه هغو دوی دوی ته زیاتره خو چور کړی و ولجه یې کړې وه خپلې ولجې حتی ډېر شیان اوس یادولی ښه نه دي چې دوی لږ کورونه نه یا لږ نه تښتولي په شاکړي وړی داسې مسایل و اما خبره په دې کې ده چې دښمن خو حتما مقاومت کوي وختي چې یو جګړه سي بیا ایدیولوژیکي جګړې ته ورسېږي که نه په هغه کې شهادت وي په هغه کې رضا وي نو هغه خو تر اخره مقاومت کوي اما دا خبره ده چې په تکتیکي کې بیا یوه کلمه په واضح صورت باندې لیکل شوې ده هلته نه دي ویلي چې دښمن به لکانه تښتي هلته نه شته کړي دښمن به مقاومت کوي تر اخره به مقاومت کوي ولې ته به څه کوې
بلې
ته به په دې حالت کې څه کوې ته به په دې حالت کې داسې کوي چې دښمن به داسې محاصره کوي چې حتی تر دې حده ورسېږي چې هغه خو له بینه لاړ شي دا خو ستا قانون دی دښمن به یا کامل له بینه وړي یا به یې تسلیموي
بلې
نو دوه حالتونه درېیم حالت نشته نو په دې خاطر داسې ښکېده چې دوی ځان نه تسلیمېږي خود به کېږي دا خو صحیح خبره ده ولې ځکه اساسي خبر په جګړه کې تقرب ده ته یو هدف ته څنګه تقرب کوې چې هم هدف نظر له بینه ایسي هم ځان ته د تلفات کوي او خوازی خبره ده خو ما خو ورته ویلي چې که چېرته دغه ټول بند شوي او دوی حرکتونه ټول یو منظم منسجم هر داخل شوي وای لارې خوانه آهسته آهسته دا صحیح ده چې جګړه اوږدېږي جګړه داسې نه ده که ته غواړې چې جګړه لنډه شي نو ټول خار بمبار که ټول به له بینه ایستي وي ورځې خبر ده اما جګړه خو اوږدېږي
بلې
نشته هغه مقاومت کوي مقابل لوری هم مقاومت کوي امکان لري ډېر مقاومت وکړه جګړه امکان لري لس پې نور هم اوږده شي امکان لري نن ختمه شي
بلې
مشال خو پکې شته اما یو اساسي خبره دا ده چې یو د قومندان په امریکا کې یو څوک مداخله ونه کړه قطعي دویم اساسي ترین په جګړه کې په کوڅه کې په ښار کې په دې ځای کې شکلي تقرب ده
بلې
کوم ځای کې به ته منډه وهې کوم ځای کې به ته پروت کوې کوم ځای به ته ضعف ورته نږدې کېږي هدف به څه رقم که له دې نه تاویږي معاصر دې سلا کومه سلا به دلته معاصره وي دا ټول هغه مسایل دي چې باید ته په نظر کې ونیسې
بلې جنرال صاحب عتیق الله عمرخیل مننه سید ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته په یوې خبرتیا پسې بیا هم د کندوز جګړه تعقیبوو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په بدخشان کې د افغان چارواکو په وینا طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د دې جګړې په ارتباط، دغه پیښه په ارتباط به هم د ازادي راډیو له خبریاله واورو سي. دغه معلومات تر کوم بریده دقیق دي؟ خو د کندوز په اړه به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې راواخلو. همدارس د کندوز امنیه قمندان وایي چې په تیرو څو ورځو کې د وژل شویو وسلوالو شمیر د کندوز په جګړې کې له درې سوه تنو اوښتی دی، او سره صلیب د کندوز په روغتونونو کې د روغتیایي وسایلو، پرسونل او نورو اسانتیاو پر نشټوالي اندېښنه ښولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز ولایت کې تصفوي عملیات پیل سوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه سوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندوز ښار کې په دولت ضد وسلوالو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندوز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورنه شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس، او په ورنه شپه په عملیاتونو کې د کندوز د ښار تصفیې دپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندوز خلکو ته، د کندوز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه یې ژوندي نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو کندوز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبې په ورځ وویل چې کندوز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جین نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. د روغتیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روغتونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څرنګه چې اوس روغتونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روغتونونو ته ولېږدوو. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قمندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څه باندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 50 وژل سوي کسان وروړل سوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام دقیق سوي نه دي.
د کندوز په جګړې په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې په راپور کې اورېدې. د افغانستان چارواکي وایي د کندوز امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کندوز په جګړې کې تر اوسه د وسلوالو طالبانو تر 300 ډېر کسان وژل شوي دي. زموږ خبریال اجمل آریان اوس هم په ټلیفون له سیمې راسره ځي او خبر مو ترلاسه کړی دی چې په بدخشان کې او دم په خبرونې په پیل کې په خبرونو کې هم درلود د طالبانو شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي او د بدخشان لپاره د طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی دی. اجمل آریان، د دې پیښې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د بدخشان سرپرست ولی شاولی الله عجیب ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ وسلوالو مخالفینو په بهارک ولسوالۍ باندې له څو استقامتو باندې ډلهیز برید پیل کړی و چې د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخامخ شو. هغه وویل چې تېره شپه افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی دی. له بارک ولسوالۍ څخه طالبانو وراخیستي دي. نوموړي وویل چې په دغه جګړه کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې ځینې رسنیو ویلي چې مولوي صلاحالدین د بدخشان لپاره نومول شوی والي وژل شوی ده. بدخشان سرپرست ولی دا خبر را کړه. هغه وویل تر اوسه موږ دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دوی به په دغه جګړه کې د طالبانو نومول شوی والي هم وژل شوی.
تاسو ویل سه دا خبره رد کړه، رد کړه او کوي ویل سه په دې اړه باندې معلومات نه لرو، ځکه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازادي رډو ته ویل دي چې دا سړی وټل شوی.
نموري ولی تروس پر پدغا آرام نمگا دقی تار معلومات نیز ترلاسه کرده چه آیا پو پنجوس وزر شو طالبان که با مولی فسیدین شامل کنه بایی
اجمال آریان مننه دا کندوز جگلی پار یوشمر اسمسونه دا افغان بیسیم شرکت للاری ازادی رادو تر رسیدلی دی پدوغو که مفتون لحلمندلی که کندوز دا پاکستان پلاس کرده خالد افغان لکنر لیکلی هغه وقت را رسیدلی دی چه طول افغانان دا پنجاب پر زد دا جهاد اعلان مکری عبدالله همت لحلمندلی کلی دی دا کندوز پر شار دی هوایی بمباری بندشی دی دا ملکیانو مرجوب لیتا اندیشنه لری او یو شمیر نور اوریدونکو هم د کندوز د جګړې په اړه باندې معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي دي او ځینو ویلي دي چې دا جګړه باید څه رقم وای خو لکه څرنګه چې مو په خپرونه کې مخکې هم واورېدل جنرال عتیق الله امرخیل هم دا خبره کوله چې هر څوک دی له ځان نه جنرال نه جوړوي البته په بخښنې سره ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو اس ام اسونو او پیغامونو ته درناوی کوي 8:30 دي لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو
د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل سوی دی افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې تېره شپه د تصفیوي عملیات پر مهال 10 طالبان وژلي او 10 نور نیولي دي د افغانستان اجرایه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4,500 بې ځای سو کورنۍ ته د خوراکي موادو لېږلو پریکړه سوې ده د بغلان امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال طالبانو د څلور ورځنۍ محاصرې ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې مشر وایي هغه محلي خبریالان چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله له نورو ولایتونو ته بې ځای سوي په بد وضعیت کې دي او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د تلابرفاک ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې عملیات پیل کړي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنۍ کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړل او ویې ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې تر څنګ په نیویارک کې وکتل او ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي
نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې په تېرو څو ورځو کې په کندوز ښار کې د طالبانو لخوا د ترسره شوو اعمالو په اړه لیکنه خپره کړې ده ورځپاڼه وایي اوسنیو طالبانو په کندوز ښار کې په تېرو څو ورځو کې همهغه اعمال ترسره کړل چې د دې ډلې امر بالمعروف څانګې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ترسره کول نیویارک ټایمز وایي د کندوز له نیولو سره سم ښاریان وبېرېدل او ټول په خپلو کورونو کې پټ شول دا مطلب لیکوال وای خای همدا علتو چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور خپل پلویانو ته یو لیک واستو او په هغه کې له خلکو سره د زیک چلند نه کولو سپارښتنه وکړه خو ژر څرګنده شو چې د منصور پلویان د خپل مشر سپارښتنو ته توجه نه کوي دا په داسې حال کې ده چې عیني شاهدان ورسپانې ته ویلي چې طالبان په کندوز ښار کې کور په کور په خلکو پسې ګرځېدل نیوز ویک مجلې بیا پوښتنه کړې ده چې ولې د کندوز جګړه دومره اهمیت لري نیوز ویک لیکي په کم وخت کې د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو افغان حکومت ته بوګنون کې پیغام درلود خو دا چې ولې د کندوز جګړه اهمیت لري نیوز ویک په اړه لیکي کندوز لومړنی ښار دی چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو 14 کاله وروسته دې ډلې ونیو کندوز د افغانستان پنځم لوی ښار دی او دا ښار له دې امله هم سمبولیکه بڼه لري چې په 2001 کال کې د طالبانو له لاسه وتونکی وروستی ښار و د برتانی د نړیوالو امنیتي څېړنو د مرکز کارپوهې وینتر بوتم نیوز ویک مجلې ته ویلي کېدای شي د افغانستان د سولې خبرې راتلونکي کال بیا پیل شي خو که طالبان د قوت په موقعیت کې ځان برابر کړي نو د دې ډلې سخت دریځې غړي به استدلال وکړي چې کله پوځي لارې پرمختګ کولی شي نو بیا د سولې خبرو ته څه اړتیا ده فارن پالیسي خپرونې بیا د کندوز ښار د سقوط د سیمه ییزو علتونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی فارن پالیسي لیکي د کندوز ښار د سقوط په اړه ګواښونه ښکاره وو او طالبانو لونه یو راهیسه د دې خار د نیولو لپاره په ګڼمیشتو سیمو کې خپل افراد او مهمات برابرول او د تاجک او چچن وسلوالو په شمول یې نوی وسلوال جذبول. د فارن پالیسی په وینا د کندوز خار د سقوط د مخنیوي لپاره لازم او جدي اقدامات ونشول. خبرونه د کندوز خار د اوسیدونکو په حواله لیکلي طالبان په خار رانغلل بلکې په خار کې راشنه شول. دا مطلب لیکونکی وایي د افغانستان د شمال امنیت وروسته تر هغې خراب شو چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. د چچن، ازبکستان، تاجکستان او ایغور سلګونه وسلوال له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان شمال ته لاړل او په مختلفو سیمو کې ځانونه ځای پر ځای کړل. فارن پالیسی وایي دا مهال په فاریاب ولایت کې سلګونه ازبک وسلوال د روزنې کمپونه لري او دا مهال د راتلونکو لویو جګړو لپاره ځانونه چمتو کوي. خپرونه وایي د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې لپاره یو جدي خبرداری دا دی چې په شمال کې جنگ سالاران، د نشه یي موادو مافیا او فاسد امنیتي مقامات د وسلوالو په تجهیز او تمویلولو کې رول لوبوي.
د خوست ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 150% کې د زیاتوالي خبره کوي. بل لور ته خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د ښاروالي بودیجه ژر تصویب کړي تر څو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 150% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه د طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بې وزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بې وزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 3 میلیونه افغانۍ ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. ښه سړکونو پروژې اوکېشو خلاصې شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي. معمولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 40 کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه تر دې پروګرام مخکې یو نړیواله مهمه موضوع راخلو. روسیې په سوریه کې یو ځلی بیا هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت یادداشت ځینې نور اهداف یې په نخشه کړي دي. په روسیو کې په سوریه کې د مسکو د پوځي حضور پراختیا په لویدیځ کې اندېښنې پارولې دي، خو مسکو ټینګار کوي چې په سوریه کې روسي اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه وړاندې کوي.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دولس اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې څوارلس الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو یې شپږ حملې کړي دي. د ویلي چې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قمندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې یې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قمندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د هوا له لارې ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې پدیدې د خپرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پوځ سره هوایي حمله همغږي سوي نه وي، دا حمله به ګټې دي. د سوریې پوځ په سوریه کې وزنې ځواک دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ورور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم په وړاندې مبارزه ده. ګمان کېږي روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنګرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیه هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خپل خبرونې یعنی ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمېر ځوانانو د کډوالۍ او له هېواده د وتلو په اړه راپورونه خپرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هېوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یاست، خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هېواد کې دننه بېکاري ده چې دوی له هېواده وتلو ته اړ باسي. دا خبر زموږ یو اوریدونکي هم په خپل پیغام کې موږ ته راستولی دی چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې مې د همدې ځوان ږغ راخیستی دی.
سلام علیکم، زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم. او زما د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او څوک چې د ماغاز اوري هغوی باندې سلامونه وایم. بار سلامه د مهاجرو په رابطه زه خپل سر څرګندوم. هغه ده دا بعضې مسؤلین چې د مسعود په غونډه کې بعضې خودسرانه خبرې کولې او هغه مهاجر چې راوځي او خارج سدی غل پارزی د دې پر ابته خبرې تول سی دی د خپل انرژي د افغانستان کې مصرف کی او نه دی سی آیا دا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کی دغه مهاجر سی دی الته په دونه کې ریسکونه اخلي او ځان په سیم باندې منډي او د مایانو د خوراکي او مسافری کوي خو هغه ته یو لکه یو نیم لکه افغانۍ د میاشتې دوی ګټي را لیږي خپل فامیل ته آیا دا کوم نهاد او یا کوم ارګان دلته آماده ده چې دوی د دې کار زمینه برابره کړي او دوی ته اقلا یو لک نه لس زره افغانۍ د میاشتې معاش ورکړي خپله په یو سلو دېرش نفره د ایسا بیکاره کړل چې ډیپلومونه یې درلودل او په داسې حال کې چې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغوی قطعا تعلیم نه لري نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانیو لپاره 500 کلدارو لپاره هم څوک کار نه ورکوي نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دې همدلته پاتې شي او د موږ باډیګاردي دي وکړي او موږ دې وساتي نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني خلک د خپل آیندې لپاره دوی باید کاري زمینه ورته برابره کړې وای په رسمي او صحیح شکل باندې دغه کومو خلکو خارجیانو غلامي چې دغه د موږ چارواکي کوي باید په هغوی منلی وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللي وای کار یې کړی وای وزې ورکړې وای پاسپورټونه ورته اخیستي وای هغه خو دوی ونه کړل دا چې دوی خپله د ابتکار کوي د دې مخه نیسي وای پاتې دي شي لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او کجی لاړ دي شیخ دوله خلک شته چې دلته موږ حکومت کې وکړو نو دا فکر دې دا خلک له خپل مغزه وباسي وسلام
محترم اورور تاسو شکایت مو خبر کړ کچېری تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورینو موږ په پیلا بیل خبرونه کې پر دې مسلې له مسولینو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې سوې دي چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به پراتلونکي کې هواري سي موږ په نورو خبرونه کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو تمګړې د نورو دوستانو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي ورته غوړ بسو مخکې تر دې چې نور پیغامونه توورسو غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه
وره وره زره زابل د ولایت څخه خبرې کوم دا معلومانو په باب کې دا معلومان دې شکایتونه کوي چې وایي موږ تماس نه رسیږي موږ صبر نه رسیږي دا معلومان دا یو مخاری او جلا جلا شپس پس سامیر کوتیانی لری دا دکشیانو پا غم که یو نگی دا چی دا پیسی چرس دولت ترکی دا پیسی طور دی پا خپل جبو که چی پا تقسیمات تقسیمایی سر کلوی معلوم دی کشیان دی در مخی کدایی که ولی اوست بکندار که اجنو می نکی آره و دره دره سامیر را نگولی جی دا چې ورور جار سم دغه معلومان د حکومت برنګ بدای وایي دا چې تاثیر یې نسته درس یې نسته القان مو ګرده دغه بیا در سور ته ناستي دا چې ورور جار سم دغه هر معلم په ملونه او پیسې لري وسلام
دادی رادی خود کار کنم که تا سلام علیکم دادی رادی من زمان جنگ را دش میلیون شهیدان و کورانه داغ خواسته که زمان داغ پیغام افغانی تا اولیسی جرگیتا او مشنان و جرگیتا پا مخی دادری واده و کیدی که زمان حقوق دا سخری بل آغا شدی پا خار بودی که نمری قواله ورکر اینور حقوق ریاست تانیلات دا وزارت دفاع نورکی بانا کهی که وزارت مالیه تخصیص نورکی زمون در اړې وزانی نه هیله من دې ځکه دې ټول د نیمګړو خلکو لپاره هلې ځلې کړې دي چې مجبور خلکو غږ یو ځای ته رسولی چې زمونږ دغه پیغام اولسي جرګې ته او اشرف غني ته مشرانو جرګې ته ورسوي چې وزیر زمالی ولې د شهیدانو د ورثې حقوق نه ورکوي چې هغوی خپل اولادونه د تروریزم په مقابل کې شهیدان کړي دي نه د نمرو قواله په لاس کړي او نور حقوق یې نه ورکوي چې شاروادي ورته نیمه قواله او نمره وسپاري هیله مند دي چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غني او مشرانو جرګې ولسي جرګې ته دا زمونږ پیغام ورسوي مننه کوم ودان خدای په امان
مولا وستای د سود اشرف غني د سود پیغام ورکړي موږ غواړو چې د افغانستان سوله په هر رقم راځي په هیواد کې اشرف غني وي که ملا منصور صاحب باید وي چې ولې موږ ارزو ملت ارزو زره دغه ملت که د ټوک ټوک در به در جنګو در زامن اولادونه موږ د قتل شو او ګرځم د لاسه ورکه سستن روزګار مو د لاسه ورکه په دې جنګو کې برادر موږ پیغام خدا دې هم وښاره کړم کې سوله باید خارجان څه کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت ته د بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ په تاکازو د کلي څخه پر موږ دا نارامې ده طالبان خپل ورور دغه د سنګرو د خوا ټکان پر وکړي. زموږ کلي ښځې کوچنیان نرګر ولي د هدایت د ولسوالۍ ولي په هدایت د قومندان د کنډکې ولي. زموږ کوچنیان زموږ سیاسري په دښتو پرتې دي په دې وچولي بیابان کې چې نه ډوډۍ سه نه اوبه سه نشه یې څه درایا دغه ډول کېږي. د حکومت درایا دغه ډول کېږي. په نو موږ ته دغه دولت درته وایي چې معنا موږ دا چې نظم دو دا چې د امنیت مونږ کې هیڅ خبره نشته درواغ درته وایي. حیات مقرره که ورور را وایي سو بل مرغ حتی زموږ کلي ته راتلای شي. حیات ورور دغه خلاف خبره درته کوي په خپله ولسوال دا کارونه کوي د مسؤول د مونږ کې د ورور دا کار کوي او دی درته وایي چې مثلا دا داسې د واسې د ورور ته راته حیات مقرره که راته په بازار کې د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه چې د په یوه کور کې لس کوره ناچي مسلمانان د خلتنګۍ د ځای ورکړی د ورور د دغه د مخ کې اوس نو راسه وګوره حیات مقرره که راوایه څه وله د بازار دکانداران د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرځه حتی کلي ته مراځه چې ډېر د بیریږي حیات مقرره کې راوادي سي موږ یې ګرځو په دې کورو باندې په ډېره زموږ زندگی زموږ څو زبرونه زموږ کنجتې ماش په تېرې په دښتو وتلای نهسي وروره. زموږ پر سرایې اوبه راسپرې کړي دي په هدایت ولسوال موږ پر سرایو نه په چپا کړله نو دا کارونه زموږ سره کېږي.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما خوشبختانه په تېرو دیارلس کلونو په نسبت په نورستان ولایت کې امنیتي وضع ښه شوې ده. همدا علت دی چې په نورستان ولایت کې بیارغونې کارونه ډېر په تېزۍ سره روان ده او خلکو حکومت سره همکاري هم پیاوړې شوې ده او خلک ډېر خوشحالي محسوسوي. خدای دې وکړي چې همداسې فساد ټول افغانستان کې مخه ونیول شي. السلام علیکم.
زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ یم چې خپل د نوم څخه زه ډاډه کوم چې دلته دغه طالبان وو حکومت جنګ سره وکړي. رعیت ولي په توپو باندې خلک یې سرګردانه چولابیه کړه ټوله ولاړه لچپشي له سر وی خوته پراته دي. دا څنګه حکومت ده؟ دا څنګه کار ده؟ دا څنګه قانون ده؟ دا څنګه کار ده؟ د خدای وری ته وګورئ دا کارونه دي. دا د اسلام کار ده چې دغه رعیت ویشته کېږي یا په نسو کې یا پر سرو باندې مري خپل پر سر باندې. نن دوه کوره په توپو وویشتوله. رعیت خلک حکومت وو طالب جنګ سره کوي. رعیت په توپو ولي وو طالب نه ولي رعیت ولي. دا د اسلام کار دغه شی ده. ته خو پوښتنه کوې خو روسي وکړې. یو د اکازو د کلي څخه زه درته غږېږم چې یخته پراته دي چې نه سرپناه شته نه شی شته. خونې ورونړې اوبه پرایلې کړې دي. اسرایل یې ور خراب کړه حکومت ور خراب کړه دغه ولسوال خراب کړه دغه کمانډان د کنډه خراب کړه دغه کسانو خراب کړه. کاکا په دښتو کې پراته دي وایي خوته کې ډوډۍ نشته سرپناه نشته. دا زموږ ږغ دی یو مخاماتو ته ورکېږي. دا یو چا باندې زموږ عرض وکړي چې
السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم وروره. د احمد الله احمد لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ څخه تل هله بسال ته بیخي داعش داسوي دی. مونږ په ولسوالۍ کښې بس څه وکړو وروره؟ بیخي حکومت مونږ غمه نه خوري. لارې بندې دي بیخي. مونږ حکومت نه دا غواړو چې بس مونږ سره بس مرسته وکړي چې داعش معاش ورک کړي. بس په قراره باندې خپل کور ته لاړ شو.
السلام علیکم. زه مغاز د لوګر ولایت حضرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه په ټول افغانانو غږ کوم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملا لکه وتړي او د دولت د مخالفینو او د داعش لپاره سره یو شي. او په ننګرهار کښې چې کوم پاکستاني پوځیان د داعش په نوم او په لښکر کښې وژل شوي باید د ملګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راوړل شي او د امریکایي ځواکونو کمانډان جان کیمبل مخې ته کېښودل شي د ثبوت لپاره او شکایت ملګرو ملتونو په پاکستان عریضه وشي. دا دې ما ټولو افغانانو ته غږ ده او نور له جنګونو له مصیبتونو ستړي شوي یو سره یو سئ واحد سئ لرای تدبیر الله اکبر غږ کوي. هر وخت کښې واحد سئ خپلې خاورې ته خپل ملت ته خپلو مشرانو ته خپل هویت ته واحد واوسئ. نور له پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ. نور افغانستان پزان مانی میان کی او زان افغانستان میان کی ما دغه پیغام دا و سلام.
السلام علیکم. زه د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د فرارو د کلي څخه خبره کوم. دلته دغه د شارا کومندان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي. خلک وړي هلته کومندانۍ ته اوبه په چیر شي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي. د کورو یې شان ور وړي دي. خلکو شان یې ګرد غلا کړی دی. خلک ډېر په تکلیف دی. دغه موږ غواړو چې ته دې ځای ته وي چې تبدیل شي. ډېر د امریکایانو چمونه ګرسره ورسره کوي. د خلکو پر ښځو یې تیاری کړی نفرو یې د خلکو د کورو یې شان وړی دی. والسلام.
زر ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د چوپان د ولسوالۍ د بایلو اوسېدونکی یم. موږ سره طالبان ډېر سخت چلند کوي. نن سویمه ده د اختر په شپو کې بندیان له بند نه خلاصېږي. موږ هغه د اختر په شپو کې وړي دي بندیان دي. نو دوی ځان ته مسلمانان وایي. که زما دا پیغام و چارواکي یا په پاکستان یا په بل یا په بل ځای کې اولي خو دوی دې په مسلمانانو رحم وکړي. دوی د مسلمانۍ ډېر دغه کوي چې موږ مسلمانان یو داسې دي خلک په اختر په شپو کې بندیان دي. السلام علیکم.
زه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. هیله لرم چې زما دغه پیغام مخور کړي. موږ د چپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډېر په آزاد کې یو. طالبانو د حکومت په تور نیسي او حکومت د طالبانو په تور. د زابل ولایت والی وایي چې زه د زابلیانو په خدمت کې یم. دا کوم خدمت ته چې زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزاره ګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي. د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده. والي صاحب دغه خپل هزاره ګانې دروغواړه. نور خپل ولس باندې رحم وکړه. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه. نو کې هیله وایم کوم شکر الله د ګورک ولسوالۍ خبره کوم. ولسوالی بانی لسو دو کال که رسلاری بانی جی دولت بانی هیت خوام نخوری او دولت دا فایت لرو چه مرکوڑا که جر تجر را جور که نی دا ولسوالی با تورت تورت چه پرمخ بانی با هیت چوک پشک پاتا نشه منو نه.
الو السلام علیکم. زه عجز مری علی زمری د هلمند د ولایت ناوی د ولسوالی څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. فصله سلامه سلغانه تل ورپور چارواک پوری ورسی د زارجو ته څخه ترناوی پوری د سړک خراب دی. د زارجو خلک ډیر په مصیبت کې دي. ډیر په تکلیف کې دي. مریض نشي رسوي ولایت. او سلام.
وعلیکم السلام. محترم وروره ستاسو پیغام مو د تخپور کړ. په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم د ستونزې اوریدلې وي او توجه ورته وکړي. تر بل خبرونې چې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه درته خبرو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
ست دمینه پنگار یمزه
ستم عاشقان سنم مکڑے ستم عاشقان سنم نظر لرا کمے خوران سنم نظر لرا کمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم